د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به واورئ چې دینی عالمان له حکومت او امنیتي بنسټونو څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي، او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا په ایران کې د رژیم د بدلون پلان نه لري. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوام کې به په انګلستان کې د افغانستان او انګلستان د ملي کرکټ لوبډلو ترمنځ د روانې لوبې په اړه چې د افغانستان لپاره ډیره بې خونده روانه ده هم تاسو ته جزئیات درکړو. نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پایه را سره اوسئ. خو په پیل کې دا د سات خبرونه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی دی.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان دي. بشپړه خبرونه. په سرپل ولایت کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې شپږویشت امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې پرون ماخوستن پیل سوې د سرپل پر مرکز له څلورو خواوو هم تهاجمي حملې سوي چې په نتیجه کې یې دواړو لوریو ته تلفات اوښتې دي. ښاغلي اماني زیاته کړه
نخته له یولسو بجو پیل شوې او د سهار تر دریو بجو یې دوام وکړ. د نخته پر مهال د دښمن پنځلس کسان وژل شوي او تر شلو زیاتې ټپیان شول. په دغو څلورو ځایو کې زموږ په امنیتي ځواکونو کې هم څلور شهیدان لرو او دوه ویشت ټپیان لرو چې د دوو روغتیایي وضعیت ډیر خراب ښودل شوی.
طالبانو ادعا کړې ده چې پر پنځو امنیتي پوستو یې حملې کړې او دیرشو امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فاریاب امنیه قومنداني وایي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوه مرکز هوایي حمله شوې ده. د فاریاب د امنیه قومنداني ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي راډیو ته داسې وویل:
شبه گذشته بر اثر ضربات قوای هوایی ائتلاف واقع در
تیر شپه د بهرونی ځواکونو په هوایی حملو کې چې په شش ټپه کلی کې سوي لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي، چې د خواجه سبزپوش ولسوالۍ لپاره د طالبانو تشپونو مرستیال ولسوال حاجي محمد امین هم پکې شامل دي. درې تنه نور وسلوال ټپیان شوي دي.
شاغلی یورش وایي د طالبانو دغه مشر په څو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلوالو طالبانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست سلاکار نور محمد عرب نن وسلوالو کسانو په کندوز کې وواژه. د کندوز امنیتي مسؤلین وایي چې د اجرایي رئیس عبدالله سلاکار او د عرب قوم د انسجام شورا رئیس نور محمد عرب نن سهار نه نیمې بجې نامعلومو وسلوالو وژلی دی. په پیښه کې چې د کندوز ښار پر باغ زراعت سرک وسوه، د ښاغلي عرب یو ساتونکی هم ټپي سوی دی. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده چې دا حمله چا کړې ده، خو پولیس په دې اړه پلټنې کوي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی اخیستی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لاریون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ټپیان شوي دي. د یکشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د دې پیښې ډېر تفصیلات نسته، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د وکیلانو په ګډون شل کسان ټپیان سول، او دا وروسته له هغه چې امنیتي ځواکونو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې پیل کړې. خو پوځ ویلي چې دا لاریون د پارلمان د دوو وکیلانو لخوا جوړ شوی و او 15 سرتیری ټپیان کړل. د پاوز په وینا دوی په خبرګون کې درې حمله کوونکي وژل او لس نور یې ټپیان کړل. د پاکستان د پارلمان دوه وکیلان علي وزیر او محسن داوړ هم په دې لاریون کې شامل وو. د خلکو د بشري حقوقو غوښتونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ لګن ستونزو سره مخامخ شوی او د پاوز په سترګو کې اغزي ګڼل کیږي، ځکه دوی په دوامدار توګه لاریونو او اعتراضونو سره له بشري حقوقو د پاوز سرغړونې غندي. له 2013 کال راهیسې کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته سو، دا غورځنګ په بشپړه توګه سولهییز پاتې سوی دی. د اروپایي ټولنې پارلمان د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې ملت پاله او شي اړخي افراطي ګوندونه تر هغو ګوندونو مخکې دي چې د اروپایي ټولنې ملاتړ کوي او منځلارې دي. د نن سهار د انتخاباتو د نیمایي رایو شمیرنه ښیي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړیو سیالو ګوندونو 321 څوکۍ وړي چې د اروپایي پارلمان د 515 څوکیو له نیمایي څخه لږ کمې دي. په فرانسه کې د شي اړخي ګوند ماري لوپین په دغو انتخاباتو کې په بېسارې توګه مخکې سوې ده. زرغونه یا د اروپایي ټولنې ملاتړي ګوندونه هم د تیر په پرتله مخکې سوي دي. په ټوله اروپایي اتحادیه کې د انتخاباتو لومړي نتایج ښیي چې زرغونه ګوندونو په اروپایي پارلمان کې 9 څوکۍ ګټلې چې دا شمیر په 2014 کال کې 250 و. دا په داسې حال کې ده چې له برتانیې پرته په ټوله اروپایي ټولنه کې 50% واجد شرایط خلکو رای ورکړي، چې په تیرو 60 کلونو کې د اروپایي ټولنې په پارلمان کې انتخاباتو کې تر ټولو لوی شمیر ګڼل کیږي. د خبرونو پای.
سمک غاګ له ازادۍ رادیو اوري را سره اوسره قدممنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د هیواد دینی عالمان د وروستیو حملو پر وړاندې د خپل امنیت غوښتنه کوي. اجرائیه رئیس عبدالله هغه راپورونه چې وایي په ارګ کې د کارموندنې په بدل کې له ښځو جنسي غوښتنې کیږي ټکان ورکوونکي بولي. د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه مو د غزنی له والي سره ځانګړې مرکه کړې ده.
غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود و یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی، دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي.
په نورو موضوعاتو کې په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د زیاتېدو په اړه یو ځانګړی راپور به واوري. په نړیوالو مسایلو کې به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات واوري چې وایي امریکا په ایران کې د رژیم بدلون نه غواړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ په 19 پروګرام کې په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د ترکیب په اړه د کرکټ له یو کارپو سره خبرې کوو.
لوبډلې په دوه کټګوریو سره وویشو، یو هغه لوبډلې چې آسیایي هیوادونو نه نړیوال جام ته تللي او بل هغه لوبډلې چې له نورو هیوادونو نه دي. نو په آسیایي لوبډلو کې به افغانستان له ټولو سره ښه مقابله کوي.
د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام هم لرو. افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای پر دینی عالمانو وروستی تروریستی حمله د اندیښنې وړ دي. د دې وزارت ویان نصر الدین دریز نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې تر ټولو زیانمن کسان دینی عالمان دي، ځکه دوی د خپل امنیت لپاره لازم امکانات نه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله هم نن په خپلو څرګندونو کې پر دینی عالمانو وروستی حمله وغندلې. د موضوع جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې واوري.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت پر دینی عالمانو د وروستیو حملو له امله اندېښمندي. دغه وزارت ویان ناصر الدین دریز د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دینی عالمان اړ دي چې امامت وکړي او خپل رسالت ادا کړي، خو له خپل ځانه د دفاع په برخه کې ناتوانه دي.
واقعاً د عملی د اندېښنې وړ دي که څه هم دا شان عملی د ټولنې په ټولو اقشارو کېږي، خو دینی عالمان ناتوانه قشر دی، بې دفاع دي، ځکه هغوی امنیتي ساتونکي او لازمې امنیتي اسانتیاوې نه لري. نو له دغو عملو تر ټولو زیات دوی زیانمن دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د دوشنبه په سهار په کابل کې د دغه وزارت د ملکي مامورینو پر یو موټر چاودنه وشوه چې د کابل د امنیه قمندانۍ د ویان په خبره د دوو ښځو په ګډون پکې لاس کسان ټپیان شول. تر دې یو ورځ وړاندې په کابل کې یو بل دینی عالم شبیر احمد کموی هم د نامعلومو وسلو له لوري ووژل شو. همدارس د جمعې په ورځ د دغه ښار په یو جومات کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان په ګډون دوه کسان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په دینی عالمانو د وروستیو ترهګریزو پیښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دې وړاندې د افغانستان د علماو شورا ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 1000 دینی عالمان وژل شوي دي. په دینی عالمانو وروستۍ حملو د افغان حکومت مشران هم اندېښمن کړي. د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته وویل چې په دې وروستیو کې دینی عالمان ځکه په نښه کېږي چې دوی د سولې ملاتړ کوونکي او د امن غوښتونکي دي.
لبد امر غثیر او رز موجید دینی عالم شبیر په شهادت ورسید چې نوموړي په بیلابیلو برخو کې مسولیت درلود. په دې ورسېو کې ځکه دینی عالمان وشل کیږي چې هغه د سولې ملاتړ کوونکي د امن او د ټولنې د سلامت غوښتونکي او د ترهګرۍ خلاف دي. دوی د جماعتونو له محراب او منبر د حق غږ تر خلکو رسوي.
خغلی عبدالله امنیتی ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې د ټول ولس په تیر بیا د دینی عالمانو امنیت خوندي کړي. دینی عالم شمس الرحمن فروتن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې وروستیو حملو په جمعتونو او د روژې مبارک میاشتې په ځانګړو مراسمو او د قران کریم په ختمونو کې د دینی عالمانو او لمونځ کوونکو ګډون کمرنګ کړی دی. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د غزنی والی وای په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیتی ساحه پراخیږي او دولت له لاسه تللې سیمې بیرته نیسي. که څه هم وسلوال طالبان دا خبره بې ځایه بولي، خو د غزنی والی وحید الله کلیمزی له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې مرکزی دولت دی ولایت ته پام اړولی او هلته اضافي ځواکونه استولی دي. په غزنی کې د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر له ښاغلي کلیمزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی کلیمزی د مرکې په پیل کې پر امنیتي وضعیت رڼا اچوي.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت لله الحمد د تیر په پرتله ډاډمن دی، تر ډیره حده ښه شوی دی. دښمن ته ډیر تلفات اوښتي، زموږ هوایی ضرباتو کماندوي عملیاتو دښمن ځپلی دی. دغه هم د دښمن دغه بزدل عمل چې ترسره کولو دم د دوی د ذلت او د ناکامۍ هغه حالت دی چې دوی د افغانستان په عامو خلکو په دې مبارکه میاشت روژې کې ترحم نه لري. نور انشاءالله موږ کاملا غزنیوالو ته د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې په غزنی کې امنیت ډاډمن دی او دښمن توانمندي د لاسه ورکړي.
ولی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په روان کال کې به په غزنی ولایت کې څومره وسلوالو ته د افغان بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو، چاپو او شپنی عملیاتو کې مرګ ژوبله وشتي بي؟
دقیق ارقام خو د ټول کال به درته ونه شم ویلی، ولی په دغه دوو میاشتو کې به د 500 نه د پاسه په دقیق شکل باندې دښمنان د منځه تللي وي.
تر اوسه پورې په غزنی کې د پولیسو امنیتي ځواکونو د تشکیل د کمښت خبره کیږي، څه فکر کوئ دغه د تشکیل د کمښت د ستونزه حل سوې ده که څنګه ده؟
ولله الحمد غزنی ته تشکیلات تقریبا د پخوانی تشکیلات چې کم بود، یعنی په داخل د تشکیلاتو کې پرسونل کم بود و هغه هم پوره شوی. دوه اضافي کنډک غزنی ته راغلی دي بر علاوه د ځینو قطعاتو خاصونه. په غزنی کې ستونزه نشته. تاسو ګورئ چې ورسته بلې په غزنی کې د امنیت ساحه پراخه کیږي او د عملیات جریان لري. انشاءالله په همجوار ولسوالیو کې به عملیات ترسره کیږي او کوشش به کوو چې غزنیوالو ته یوه ډاډمنه او پر امنه فضا رامنځته کړو.
تر اوسه پورې خلک د لویو لارو شکایت کوي. له تیر یو کال څخه د غزنی پکتیکا لاره بنده ده، د کابل غزنی ترمنځ سړک مشکلات لري، د غزنی زابل ترمنځ لوی لاره مشکلات لري، اکثره وخت جګړې باندې لاره بنده وي. دغه لارې د خلاصون یا د لارې د مشکلاتو د حل د پاره کوم پروګرام په نظر کې لري؟
لوی شهره کې مشکلات لرو په دې کې شک نشته دی، و د هغه لپاره هم پلان ته کار لاندې دی. په غیبه ان شاء الله عملیات سره کیږي او هغه مشکل به ان شاء الله راپشي.
په روان کال کې غزنی ته افغان او بهرنیو نظامی چارواکو څو ځله سفرونه وکړو، د دې تر له محلي ادارې نظامی چارواکو سره لید کاته وکړو. څه فکر کوي چې مرکزی دولت او یا هم بهرنیو ځواکونو غزنی ته پام نه دی اړولی؟
نو په دې کې شک نشته. تاسو په غزنی کې ګوري هغه تهدیدونه هغه چې په خو موجود و هغه تشویشونه چې په خاله خلکو سره و نن هغه تشویشونه تقریبا کم شوی دی یا هیڅ نشته دی او د افغانستان د مرکزی حکومت خاصتا د اعلی سرقومندان ولسمشر او د بین المللي دوستانو توجه د غزنی ولایت زیاته ده او ډیر کار دلته کیږي تاسو باګای لری او عملیاتونه تر سره کیږي ان شاء الله په لنډه موده کې به ژور تغییرات غزنی په وضعیت کې رامنځته شي.
د غزنی ولی وحید الله کلیمزای و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د غزنی پر امنیتی وضعیت خبرې کولې. په انګلستان کې د افغانستان او کوربه هیواد یعنی انګلستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ لوبه همدا شیبه روانه ده. د لوبه افغان لوبډلې ډیره بې خونده تر اوسه پورې کړې ده. 128 منډې افغان لوبډلې کړې دي، 9 کسان یې اوټ شوي دي. وروستی لوبغاړی نبی و چې شیبه مخکې اوټ شو او دا شیبه افتاب عالم پاتې دي او یو بل لوبغاړی به چې دولت زدران دی دا شیبه راغی افتاب عالم اوټ شوی دی. ډیره بخښنه غواړم. دولت زدران او محمد نبی وروستي دوه لوبغاړي دي چې لوبه به وړاندې مخ ته بیایي. 128 منډې شوي دي. تاسو ته باید معلومات درکړو چې حضرت الله ځاځي په شپږو بالونو 11 منډې وکړې، نور علي زدران په 34 بالونو 13 منډې، رحمت شاه په 10 بالونو 3 منډې، حشمت شهیدی په 53 بالونو 19، اصغر افغان په 14 بالونو 10، ګلبدین نایب په 26 بالونو 14، نجیب الله زدران همدا شیبه تر اوسه پورې هم وبخیده رناوت شو. نجیب الله زدران او محمد نبی تر اوسه پورې هم ولاړ دی او دولت زدران تر اوسه پورې ولاړ دی. راشد خان په یو بال هیڅ منډې ونه کړې او آفتاب عالم په 28 بالونو 6 منډې وکړې. رضوان مراد می د تبصرې لپاره سټوډیو ته راغوښتی. اوریدونکو چې تاسو سره خپل نظریات د نننۍ لوبې په اړه شریک کړي. رضوان صاحب، 129 منډې ډېرې کمې نه دي؟
ډېرې زیاتې کمې دي تکل صاحب، او په داسې حال کې کمې دي چې لا کافي اوورونه افغان لوبغاړو ته پاتې. یعنی اکثره د کرکټ مبصرین چې په دې لوبه تبصره کوي د هغوی د حیرانتیا او هغه ډېره حیرانتیا یې په همدې ده چې لا افغان ټیم سره کافي اوورونه پاتې، یعنی چې باید لوبیږي، او ولې افغان لوبغاړي په دومره فشار کې لوبیږي حالان کې د تمریناتي لوبه ده.
څه شی غلط شول، څه شی خراب شول چې دوی غلطه لوبه وکړه؟
تکل صاحب، تر اوسه پورې چې هغه اصلي یعنی تعریف د دې بیټنګ کې دی، هغه دا دی چې د افغانستان بیټنګ فلاپ شو، یعنی بیټنګ یې ناکام دی، میډل آرډر یې ناکام دی. اوپنر کې نور علي یو څو څلوریزی ووهلې، یو څه منډې وکړلې، او هغه ستونزه چې همیشه یادیږي، یعنی د 2015 کال له نړیوال جام وروسته او په هغې جام کې هم معلومه شوه چې د افغانستان لوبغاړو ته د شارټ پچ توپونو، یعنی هغه توپونه چې پورته راځي د سینې په مقابل کې یا په ډېر سرعت راځي، د هغې د لوبولو هغه تر اوسه پورې طریقه یا ورزده کړه شوې نه ده او یا دوی خپله هڅه نه ده کړې، ځکه چې د افغان لوبغاړي له سریلنکا او بنګلادیش سره لوبیږي مکمل فرق کې ماحول کله چې په انګلینډ او آسټرالیا او په ساوت افریقا او جنوب افریقا کې تاسو لوبه کوئ. هلته توپ تیز راځي، په پچ کې نمی، نو هغه بال وهل فرق کې لاغه بالونو سره چې په پاکستان، هند یا په سریلنکا کې یا په بنګلادیش کې کیږي.
دا یوازینی نیمګړتیا وه؟
لوی نیمګړتیا دا ده چې د نننې لوبې ډېرې نورې نیمګړتیا هم شته. هغه ورختای د افغان لوبغاړو، یعنی دوی چې په څه ډول دوه لوبغاړي رن اوټ شوي دي، دا رن اوټ کېدل خو کېدی سړی وایي چې په آخري اوورونو کې چې رنزونه یا منډې کمې وي سړی دومره ورختا اوسیږي. دومره اوورونه تاسو سره شته دی، لوبه تمریناتي ده، د پاکستان هم لوبه ګټلې، مورال هم لوړ دی، نو بیا ورختای دي څه، بیا تر دومره فشار لاندې راتلل دي څه. داغه نقطې دي چې نیمګړتیاوې دي نننۍ لوبې.
مراد صاحب، اټکل ستاسو څه دی چې انګلند به چې اول خو به زموږ سکور څو وي، یعنی موږ به څو منډې افغان لوبډله به څومره منډې وکړي او بیا به هغو په څومره وخت کې په څو رن اوورونو کې دا ټارګټ پورا کی یا به نه کی
تکل صاحب د کرکټ لوبې په اړه لکه څنګه چې ویل کیږي تر اخري بالا پورې معلومات نه کیږي اټکل کولې هم ګران دي اما زموږ سکور کافي کم دی یعنی داسې ویل کېدل یا توقع مو دا و چې کله افغانستان ټیم یو سل شپېته یو سل اویا پورې اوټ شي نو بیا د افغان بالران لپاره یو نه یو وړوکی چانس شته چې د انګلستان لوبغاړي راټینګ کړي دا به تیر نه کوچ د انګلستان لوبډله قوي ده د انګلستان په خپل کور کې لوبېږي او د افغانستان بیټسمنانو یا توپهونکو ته ډېر کم هدف تاکل ده زمغه لخوانه مثلا حمید حسن راشد خان نبی دا ډیر خبر لراندې دوی کول شي خخ لوبغاړي راټینګ کړي اما سکور یعنی غ بیک اپ چې دوی لري اغنه هایتي کم ده
تر ازه تمننه قدر من اوریدونکو رضوان مراد و چې په انګلند کې د افغانستان او د کوربه هیواد یعنی انګلند د روانې مسابقې په اړه جزئیات راکول قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا شیبه یو سل دوه دېرش منډې شوې دي د افغانستان نه لوبغاړي او شوې دي په څلور دېرشو اوورونو کې
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ارګ کې لخذو د کار په بدل کې د جنسي خواهشاتو وروستي راپورونه ټکان ورکوونکي بللې دي او په جدي توګه په دې اړه د پلټنو پر ارتیاي ټینګار کړی ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ویل چې دا مسله باید په خپلواک ډول وڅېړل شي د ښاغلی عبدالله د څرګندونو جزئیات ناجیه ساپی اوروي
د افغان حکومت اجرایی مشر پر ارګ د فساد او فحشا خپرول هورستیو ادعاو ته به اشاره د شفافو سملاسي او بې پرې پلټنو غوښتنه وکړه عبدالله د وزیرانو شورا د ناسي له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې ویل ک چې دا مسله جدي ونه پلټل شي دا به د خزو او جمهوریت ریاست اعتبار ته لوی زیان ورسوي
دا د خزو روان حرکت ته د زیان رسولو پرته بل سن دی دا مسأله باید په جدي او مستقلانه توګه وپلټل شي سو افغانان ډاډ حاصل کړي او د جمهوری ریاست اعتبار ته زیان ونه رسوي
اجرایی رئیس د سرګندونې داسې مهال کوي چې په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه سرګندونو کې ادعا کړې چې د پارلماني ټاکنو یو شمېر ښځینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته کامیابې شوې دي حبیب الله احمدزی دغه شان ادعا کړې چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشا خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي د ولسمشر پخوانی سلاکارې مریم ورتک هم د احمدزی دغه ادعا چې په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی تایید کړی ده خو مریم ورتک بیا تازه پر ټویټر یو لنډ ویډیوي پیغام خپور کړی او ویلي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې تحریف شوې له بلې خوا د ولسمشر ویان هارون چخنسوري تیره ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د احمدزی ادعا په شخصي اغراض ولاړه ده او باید ثبوت یې کړي د افغانستان جمهوری ریاست د جنرال حبیب الله احمدزی د دغه ادعاو په سړلو ټینګار کوي چې ویلي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی د افغانستان جمهوری ریاست د حبیب الله احمدزی سرګندونو ته په کتو د هیواد له سیاسونو غوښتي چې په اوسنیو شرایطو کې دي د ملي ګټو فکر کې شي خو اوس پوښتنه دا ده چې که مدعي ونتوانېږي چې د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد وړاندې کړي پر وړاندې به یې د قانون له مخې څه اجرات کیږي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي
په دې حالت کې چې څوک د هیواد پر یو لوړ مقام دا شان ادعا مطرح کوي او هغه هم ناسمه وخیږي حبس لري جزا لري او باید تیر کړي
که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمېر نورو ادارو کې هم د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي
زموږ خاګله ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په افغان ماشومانو کې د وینې د سرطان د ناروغۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې وزارت د سرطان د څارنې د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهن عبدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سرطان د ناروغۍ شمیرې یادې نه کړې، خو وویل چې هره ورځ د وینې په سرطان اخته له 10 تر 11 پورې ماشومان د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا روغتون ته مراجعه کوي. له بلې خوا هغه کورنۍ چې ماشومان یې د دې ناروغۍ له کبله د مړینې په حالت کې دي هم اندېښمن دي.
دا د وینې په سرطان د اخته 12 کلن ماشوم لطف الله غږ دی چې د درملنې لپاره د بادغیس له ولایته د کابل د اندرا ګاندي روغتون ته راوړل شوی دی چې له 2 میاشتو راهیسې په دغه روغتون کې بستري دی. وایي تر 5 ټولګي زده کړې کړي، خو د سختې ناروغۍ له امله نور ونه توانید چې ښوونځي ته ولاړ شي. دی وایي لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکي د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه دې میکروبې شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده. د لطف الله د بستر تر څنګ د مور چې سترګې له اوښکو ډاکې وي ناسته وه، وی ویل زوی یې په لومړي سر کې د وینې د کموالي ستونزه لرله، ټول ځان یې له میکروبي دانو ډاک شو او شدید نس ناسته یې کوه. وروسته تشخیص شوه چې د وینې پر سرطان اخته دی. د لطف الله مور وایي د نورو لګښتونو تر څنګ هر امپول چې زوی ته یې کېږي له بازاره یې په ډیرو پیسو اخلي.
لومړی مې پښو او لاسونو درد کاوه، له بادغیس نه هرات ته راغلو، د هډوکو د وینې د معاینې وروسته یې وویل وینه د میکروبي شوې. بیا کابل ته راغلم، 2 میاشتې کېږي چې دلته بستر یم. 15,000 افغانۍ مې ولګېدې، 9 واکسینه مې واخیستل، 1 پاتې دی. له هغې وروسته بیا معاینه کېږم چې څومره نتیجه یې ورکړې ده.
په دې روغتون کې چې هر څومره د وینې په سرطان اخته ماشومان بستر دي، اکثره یې له بیلابیلو ولایتونو نه راوړل شوي دي. 15 کلن حمیدالله چې د سر او وریځو ویښتانې توی شوي، ژوره سا باسي، په شونډو او سپږمو یې وچه وینه ځلیږي، د دغه روغتون د سرطان د وینې په یو بل بستر کې پروت دی. دی د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین له ولسوالۍ نه دغه روغتون ته راوړل شوی دی. دی وایي 5 میاشتې کېږي چې په دغه روغتون کې بستر یم. په تخار کې مې له سپږمو وینه راتلله، درد مې ډېر و، اوس لږ څخه یم چې ګرځم، سا مې تنګه او سینه مې درد کوي. د وینې سرطان په ماشومانو کې د شایع کیدونکي سرطان نمونه ده او په هغو خطرناکو ناروغیو کې شامل دی چې ریښه یې د وینې په سلولونو او د هډوکو په مغز کې ده. له وریو او پزې نه دوامداره وینه راتلل، د هډوکو دوامداره دردونه، دوامداره تبه، مکرر عفونت، په ورنونو او وګو کې د پوستکي راوتل، دوامداره ستومانتیا او د انرژۍ کموالی په ماشومانو کې د وینې د سرطان نښې دي. د اندرا ګاندي د ماشوم د روغتیا د روغتون د ماشومانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل که په ماشومانو کې د وینې سرطان پر وخت تشخیص او درملنه وشي، د درملنې وړ دی. دی وایي که یو ماشوم هر ځله تبه کوي او په هیڅ ډول انټي بیوټیک نه خکېږي، دا یو اشتباهي حالت دی او باید تشخیص شي. که تشخیص هر څومره ژر وشي، نتیجه به ښه وي. درملنه یې 2 برخې لري، یو دا چې ناروغ ته درمل ورکول کېږي او بلې ناروغ ته شوا ورکول دي چې په خواشینۍ سره په دې روغتون کې نشته.
بخش دومې کې دادن شواست متاسفانه که ما نداریم.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغیو د کنټرول د پروګرام مسول میهن عبدالله وایي هر ورځ د وینې په سرطان 10-15 سخته ماشومان د اندرا ګاندي روغتون ته مراجعه کوي. دی وایي زموږ هڅه دا ده چې په دغه روغتون کې د سرطان مرکز یا واټ ډیر تجهیز او ملاتړی وکړو، او همدارنګه د سدیا د سرطان د تشخیص مرکزونه چې د کابل په استقلال او د هرات په ولایت کې دي، هغه هم تجهیز او پیاوړي کړو. ډاکټر میهن عبدالله وایي د هوا ککړتیا، فاسد خوراکي مواد، د باروتو لوګي او د ډول ډول وسلو کارول د وینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د کرکټ د لوبې وروستی حال دا چې افغانستان 141 منډې کړي، 9 کسان یې آوټ شوي دي. د شیبا محمد نبی یوه څلوریزه ووهله. محمد نبی او دولت زدران د شیبا ولاړ دي او لوبه کوي، او دا دوه د افغانستان وروستي دوه لوبغاړي دي چې د ګورو بچی د لوبې هغه سکور یا نمره یا د منډو نمره څو ته رسوي. 4:30 دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو